علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یست. د خبرونې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته بیل سوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او مالي تاوانونه یې پیش کړي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د هلمند په باغران ولسوالۍ کې په کولرا ناروغۍ شاوخوا 40 ماشومان مړه شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس بیګانه وخت راپور ورکړی چې دغو ماشومانو د 24 ساعتونو په موده کې سا ورکړي. د هلمند روغتیایي چارواکو په وینا له مرکز څخه دې ولسوالۍ ته ګرځنده روغتیایي ټیمونه لیږل شوي او د ناروغانو درملنه روانه ده. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله شي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز الوتنې پیل شي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو ته وویل
انشورنس تر یاسه دوی مشکل نه لري. انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات سکیورټی چیک د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي د ټول ستاندرد دي د کاوز اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونو ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
د طالبانو لبیا واکمنې دور وروسته د اماراتو او ترکیش ایرلاین په شمول ګڼو لویو بهرنیو هوایی شرکتونو افغانستان ته خپلې الوتنې ودرولې. د افغانستان د هوا پوهنې ادارې په خپل اعلامیه کې په بدخشان، کنړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل کې د سیلابونو او رښتونو د احتمال خبرداري ورکړي. له زابل، اورزګان، کندهار او غزنی څخه ازادي راډیو ته د تایید سویو شمیرو پر اساس تیرې اونۍ کې سیلابونو شاوخوا 60 کسان مړه کړي او لسګونه نور یې ژوبل کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ مخکنی مشر عزیز الله فضلی هغه خبرونه ناسم وبلل چې د ده په اړه په خواله رسنیو کې خبر سی وو. ترختر تورز مخکې خواله رسنیو کې خبرونه خبره سول چې شغلی فضلی د طالبانو د امنیتی ځواکونو لخوا په دې تور نیول سوی چې غوښتلې د جالي مکتوب په مرسته کرکټ بورډ ته ننوزي او د دغه بورډ ریاست ونیسي. خو شغلی فضلی یک شمه نه وخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا سره تر خبرو وروسته تورزی په ارکیو د اوکراین په دونیتس کې پرې وی 15 پوړیزې ودانۍ د روسیې د راکټونو تر لګیدو وروسته ژغورونکو 15 مړي له ویجاړیو راوېستل. د چارواکو په وینا شای تر شلو ډیر کسان تر خاورو لاندې پاتې وي. د دونیتس سیمې پوځي قومندان پاولو کیرلینکو پرون ویل چې په چاسیفیار شارګوټي کې یو ودانۍ په نشه شوې. روسیه چې ادعا کوي د اوکراین د بې وسلې کولو لپاره ځنګړي پوځي عملیات پیل کړي د ملکی وګړو په نشه کول ردوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د اوکراین د غلجاتو پر صادراتو د روسیې محدودیتونه شای د سریلانکا په ورستیو ناکرارۍ کې ونډه لرلې وي. انتونی بلینکن اندیښنه وښوده چې دغه محدودیتونه شای د نړۍ په نورو برخو کې هم د نورو بحرانونو سبب سي. هغه یو ور بیا له روسیې غوښتنه وکړه هغه شاوخوا 40 میلیونه ټنه غلجات چې په اوکراین کې دي پرېږدي. مسکو پر اوکراین په فبروري میاشت کې یرغل وکړ. پخوا به هر کال د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات افریقا، منځنی ختیځ او د نړۍ نورو برخو ته صادرېدل. کله چې روسیې د اوکراین د تور سمندرګي بندرونه بند کړل دغه صادرات هم په ټپه ودرېدل. سریلانکا کې د خوړو او تیلو د سخت کموالي له کبله له څو اونیو ناکراری روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرانو جرګه کې د اکثریت د مشر چاک شومر د کورونا ټیسټ مثبت وخوت. د هغه یو ویان د یک شمې پرز ویلي شومر که څه هم د واکسین دواړه ډوزونه یا ستنې لګولي په کورونا وایرس سخته سوی او ډیر خفیف علایم لري. د ده په وینا شغلی شومر به روانه اونۍ قرنطین وي خو له خپل استوګنځي څخه به خپل کار ته دوام ورکوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 90 میلیونو اوښتی او تر 1 میلیون ډیر کسان پکې په دې وایرس مړه شوي دي. سربیایي ټینس باز نوواک جوکوویچ د استرالیا نیک کیرګیوس ته په ماتې ورکولو سره د ویمبلډن اتلولي وګټله. دا اووم وار دی چې نوواک د ټینس دغه جام ګټي. جوکوویچ وتوانید په لندن کې پرونی لوبه کې خپل سیال ته په څلورو سیټونو کې ماتې ورکړي. په دې توګه د نوواک جوکوویچ د بریاو شمیر 21 ته ورسید. دا ریکارد د هسپانوي ټینس باز رافائل نادال تر بریاو یو نمره کم دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو له هغې ډلې جنوب ختیځو سیمو کې د سیلابونو راوتلو ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او مالی تاوانونه یې پیش کړي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په غزنی کې د سیلابونو راوتلو شپږ کسان مړه کړي. بلخوا د هوا پوهنې ریاست په ځینو ولایتونو کې د نورو تازه سیلابونو د راوتلو خبرداری هم ورکړی دی. سفیولله ستانکزی او نور تفصیل.
یوازې غزنی کې د سیلابونو راوتلو تازه شپږ کسان مړه کړي. په دې سربیره د میدان وردګ په ګڼو سیمو کې هم سیلابونه بهیږي چې خلکو ته یې تاوانونه ورسولي. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت ویاند محمد نسیم حقانی بیګا په غزنی کې د تازه سیلابونو د راوتلو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د غزنی په مرکز کې شپږ کسه شهادت رسیدلی دی او پنځه نور زخمیان دي. البته مالی تاوانونه سخت زیات دي. په غزنی په ډیرو ولسوالیو کې سیلابونه راغلي دي چې په ابتدایي ارقام داسې دي چې 300 کورونه په کلي ډول تخریب شوي دي، همداسې د زر څخه زیات کورونه په قسمي ډول تخریب شوي دي.
په غزنی کې د سلګونه کورونو، دوکانونو او ودانیو په تخریب سربیره یو ورزشي لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په یو میلیون ډالر جوړ شوی و سیلابونو وران کړی. له غزنی ورپورته په زابل کې د عامې روغتیا د رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی په وینا د تېرې اونۍ په وروستیو ورځو کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر تر 150 تنو پورې ورسید او شاوخوا 40 تنه نور هم ټپیان شول. د زابل یو اوسیدونکي محمد وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د شمال زو ټول کښتونه اوبو لاندې کړي.
بارانو سیلابو کورونه یوړل، مالونه تر اوبو لاندې سوي دي، ځایونه کې نړېدلې دي، کښتونه د خلکو تر اوبو لاندې سوي دي، کښتونه یې ټول سیلابونه ورباندې راغلي دي. اکثره ځایو کې ټول دغه د کال غنم چې کرلي و دا غنم و دا شان ټول له منځه ورته وړي دي.
د اوبو او اقلیمي بدلون متخصصین وایي په افغانستان کې اوسني ورښتونه غیر عادي دي، خو خلک باید تر خپل وس چمتووالی ورته ونیسي. د اوبو د مدیریت متخصص ډاکټر محمد عاصم معیار د هغو لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د سیلونو د زیان مخه نیولی شي.
کولی شي دوی د سیلونو مسیلونه په خپلو سیمو کې جوړ کړي تر څو هغه اوبه چې راځي هغه خپله یو ځای په مسؤول ډول لاندې خواته تېرې شي. بل باید د خپلو کورونو څخه پورته په خوړونو کې دوی باید کوچني ډنډونه او حوضونه جوړ کړي یا موانی ورته جوړې کړي. د تیږو په موجودیت تیږو څخه کوچني کوچني دیوالونه جوړ کړي، یو متر، یو نیم متر، نیم متر حتی. دا کولی شي چې اوبه هم سرعت کم کړي او هم کچه کم کړي. یعنی د سیلاب د مخنیوي لپاره دا ډېر مؤثر دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې بیا پرون تازه خبرداری خپور کړی چې په بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو کې د سیلابونو او اورښتونو د پیښېدو امکان شته. په دې کې ګڼ هغه ولایتونه دي چې تېرې اونۍ هم خلکو د کراري ساه نه ده اخیستې او سیلونو یې کورونه ورډنګ کړي او کرنیزې ځمکې لاندې کړي دي.
او سم یو مرکه راخلو. د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت چارواکي هیله شي چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ازادي راډیو سره بیګا په دې تړاو مرکه کې وویل چې د دغو شرکتونو له مسؤلانو سره یې کتلي او هغوی د الوتنو د پیل ژمنه ورسره کړې ده. هغه صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل
د اماراتو سره تقریبا دوه هفته مخکې په ابو دابی کې او بیا په دوبی کې د اماراتو د مشرانو سره خبرې وکړې. د دوی وعده دا و چې دوی به خپل پروازونه د سره کابل ته شروع کړي او دوی خپل یو هیئت را لیږي چې یو اسسمنت د افغانستان د وضعیت څخه وکړي، سیکوریټي چیک او هغه څه سروې او هر څه چې ضرورت یا خدمات وګوري چې ستاندارډ دي که نه. دا یو موضوع. دومه خبره د دوی د کارګو فعالیت و چې د ورځې به 40-50 تنه کارګو د افغانستان څخه این اوټ، یعنی هم راتګ هم وړل کارګو به دا به د اماراتو د کمپنۍ د خوا کېږي. پر دې مسله خبرې وکړي. همدارنګه د ترکیش د ایرلاین یو هیات ما دوه میاشتې مخکې په خپل دفتر کې په کابل کې ولیدل او دوی سره مې خبرې وکړې چې تاسو کولی شئ چې د کابل د میدان ټول مسایل یو خپل یو اسسمنټ وکړي بیا موږ ته خپل گزارش راکړي. دوی دې ته کامل آماده وه چې خپلې الوتنې بېرته کابل ته په نورماله توګه شروع کړي. نو اوس دپاره یعنی د دوی دوه خدمات، ګراونډ هانډلینګ د ځمکني خدمات اویشن سکیورټی د هوانوردی امنیت د دوار خدمات د تضمین او انشورنس په ذریعہ دوی ته ګارانټي ورکړل شوی ده چې انټرنیشنل کمپنی دوی تضمینوي. نو د دوی لپاره هیڅ مشکل نشته چې کابل خپل پروازونه راشي.
نو بیا ولې تر اوسه نه دی پیل شوی ښاغلی منصب چې دومره ژمنې ورسره شوي دي دوی سره؟
دا بنو د دې ځینې داخلي مسایل وی چې ایرلاین باید د خپل انشورنس کمپنی سره دا مسایل حل کړي او چې ثبوتونه ورکړي چې د انشورنس تر لحاظه دوی مشکل نه لري. انشورنس ته کابل په میدان کې او فعالیت ځکه ټول خدمات سکیورټی چیک د مسافرو تلاشي او چیک د کارګو تلاشي دا ټول ستاندرد دي، د کاوز اصول مطابق دي او دوی به ان شاء الله د خپل پروازونه ډیر ژر شروع کړي او دا وعده یې مشتراک کړي.
په خو هم د اماراتو هغه لوکس تیارې د چا خبر افغانستان ته نه را لګل کېدلې، پر ځای به فلای دوبای الټرناتیو استفاده کېدل. همدارنګ په ترکیش کې هم ځینې وختونه پروازونه ډیر ډیلی کېدل. فکر کوي دغه نوی قراردادونه چې ورسره کوي دغه شیان ورسره مطرح کوي که څنګه؟
نه نه نه، اول به د اساس موضوع زرات کوم چې د لوکسو د غیر لوکسو خبره قطعا نه فکر وکړي. ایمریت ایرلاین د ورځې یو پرواز هر ورځ کابل ته درلو دی او ایمریت ایرلاین زغه ایرلاین چې په دنیا کې منل شوی ایکسپنسیو های کاس کاریر وو د ټول دنیا د پاره. نو امارات د ورځې یو پرواز کابل ته درلود او نورمال د ټول خدمات انجامېدل. هیڅ وخت نه دلی پکې راغلی، نه تاخیر راغلی، نه مشکل پکې راغلی. بل موضوع دا چې د فیلم دپاره ټول خدمات د اماراتو د یو ستاندرد کمپنی سره په قرارداد کې یو میاشت مخکې قراردادونه امضا شوي دي. انشاءالله چې خدمات به د قرارداد مطابق ترسره کېږي او په دې کې به هیڅ کمی او کاستي نه وي. کچیر داسې کمی او کاستي راغله د افغانستان دولت او د اماراتو کمپنی به ځوابګوی وي. بیران تاسو په دې مورد کې دوی هیڅ نو تشویش نه لري. موږ آماده یو چې د ایکاو د اصولو مطابق دوی ته خدمات ستاندرد ډول عراق.
فقط اخر کې غواړم د دغه پروازونه چې نو څومره افغانان او خارجيانو ته مشکلات جوړ شي په دغه وختونو کې؟
زه به تاسو خدمت ته داسې ارزو کوم چې هیڅ نو مشکل نه دی جوړ شوی، ځکه چې په خوا کې اماراتو د ورځې یو پرواز کو فلای دوبۍ درې پرواز کول. فعلاً د پاره د اریانا هوایي شرکت دوه پرواز کوي او د کامیر هوایي شرکت کله یو او کله دوه پرواز کوي، یعنی څلور پرواز. موږ نورمال د ستانداردو مطابق روزمره اماراتو ملک تلرو ابودابي او د دوبۍ انټرنیشنل ایرپورټ ته. بنان د خارجانو د تګ راتګ د پاره ټول ستانډرد شرایط مساعد دي، هیڅ نو مشکل نشته په دې اړه.
د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستيال غلام جیلانی وفا وچی له آزاد رادیو سره خبرې کولې. دوی ویل چې ژر به افغانستان ته د اماراتو او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزاد رادیو ووري.
اوس به اسدالله لودین راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې امریکا ته د تخلیه شوو افغان کډوالو پر ژوند یوه لیکنه خپره کړې ده. کله چې د تیر کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول، امریکا څه باندې شپږ اویا زره هغه افغانان تخلیه کړل چې د دوی ملکي او پوځي همکاران او د کورنۍ غړي وو. یو اس ای ټو ډی لیکلي دغه افغان کډوال اوس د امریکا د نوي ژوند او په افغانستان کې د پاته ترخو خاطرو ترمنځ حالت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو د فعالې حمیرا قادری کیسه راخیستې ده چې وایي تیر کال له خپل وکلن زوی سره امریکا ته ولاړه، خو اوس هم ژوند له افغانستان سره تړلی. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، هر سهار چې له مور سره خبرې کوم ژوند مې په اوښکو تویولو پیلېږي، ځکه مور ورته د افغانستان د حالاتو او بدو ورځو کیسې کوي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا کې د حمیرا قادری شپږ میاشتې نه وي تیرې شوې چې طالبانو یې په هرات کې ورور خالد قادری چې د نوروز راډیو د کلتوري پروګرامونو مسؤل وو ونیو. میرمن قادری ورځپاڼې ته ویلي، دا او ټوله کورنۍ یې یوه اونۍ نه پوهېده چې خالد چیرته دی، خو وروسته خبر شول چې طالبانو نیولی او د نظام په ضد د تبلیغاتو په تور یې په یو کال حبس محکوم کړی دی. مطلب کې راغلی د همیرا قادری په څیر امریکا ته ګڼ شمیر ورغلي کسان پخوا افغانستان کې چارواکي او پر خو پوستونو یې کار کړی، خو اوس